پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ورځې 12 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه وزي باید افغانستان ته د 1980 لسیزې په شان بیا شا ونړوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اورئ. خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې ملالۍ بشیر یې وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په هلمند او لوګر ولایتونو کې په نظامی عملیاتو کې 8 طالبان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي واشنگتن ته د سفر پر مهال ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې ښکیل پاتې سي او فرانسه خپله یوازینۍ الوتکه لیږونکې بیړۍ منځني ختیځ ته استوي. بشپړه خبرونه. په هلمند او لوګر ولایت کې په نظامی عملیاتو کې 8 طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې په هلمند کې پر نهر سراج ولسوالۍ کې هوایي حمله شوی او شپږ طالبان یې وژلي دي. په همدې اعلامیه کې راغلي چې په لوګر کې کوماندو ځواکونو په چرخ ولسوالۍ کې عملیات کړي او 2 طالبان یې وژلي او 2 نور یې نیولي دي. اعلامیه لیکي چې د دغو عملیاتو پر مهال د طالبانو د وسلې یو دیپو او نور مهمات هم نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د 209 شاهین قلی اردو په اعلامیه کې راغلي چې په بلخ ولایت کې د چاربولک ولسوالۍ په رحمت آباد او نوارید کلیو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د خبر پاڼې په وینا په دې نښته کې 2 طالبان وژل شوي دي او د ملي اردو یو سرتیری ټپي شوی دی. طالبانو په دې اړه هم تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي. کاناډا، اوکراین، سویډن، افغانستان او انګلستان په ایران کې د وشتل سوي اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ویلو په هدف یو چوکاټ رامنځته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبرستوي خبر پاڼه کې راغلي چې دا پریکړه د پنځشنبې په ورځ وسوه. یاد هیوادونه د تهران د هوایی پیښې د همغږۍ او د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ویلو د نړیوالې ډلې غړي دي. دوی پرون په لندن کې د کاناډا په سفارت کې سره ولیدل. د معلوماتو له مخې هغه چوکاټ چې ورباندې پریکړه وسوه په 5 مهمو برخو باندې تمرکز لري. لومړی دا چې چارواکو ته قونسلي خدمتونه برابرول، دوهم شفافیت او د بیرته ستنېدو پروسه په بشپړه ناوی تر سره کول، دریم د ملکی هوایی چلند له نړیوال کنوانسیون سره مطابقت. ایران به د قربانیانو کورنۍ ته د زیان تاوان ورکوي او د شفافو قضایي اقداماتو له لارې به هغه کسان ځواب ورکوي چې د دې عمل مسؤلین دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي واشنگتن ته د سفر پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو کله افغانستان څخه بلاخره سرتیری باسي هم باید په دې واد کې ښکیل پاتې سي. شاه محمود قریشي چې ټاکل شوی د نن جمعه به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري، یادونه کړې چې واشنگتن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغې پالیسۍ ته ستون نیسي چې د 1980 کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو د وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشي چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو په مرکز کې یې خبرې کولې وویل، اتیایمه کلیزه مه تکراروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، ان کله طالبانو سره یو بریالی توافق وسی هم باید امریکا متحده ایالاتونه ملګری او د ائتلاف شریکان یې په لا ډیر بامسؤلیته توګه له افغانستان څخه ووزي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دوی باید ښکیل پاتې سي د جګړې لپاره نه بلکې د رغونې لپاره. امریکایي ځواکونه له 2000 لومړي کال راهیسې چې د طالبانو رژیم یې نسکور کړ، په افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو سره جګړه کې ښکیل دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لیوالتیا ښودلې چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 14 امریکایي سرتیری باسي. تاسیز مرغ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا پوځ وایي د جنوري په 8 په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو د ایران له برید وروسته د کمې مخزي صدمې له کبله د 11 امریکایي سرتیرو درملنه سوې ده. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و په دې پیښه کې هیڅ امریکایانو ته زیان نه دی رسیدلی. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندی ویاند بیل اربن د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل په داسې حال کې چې پر الاسد هوایی اډې د جنوري په 8 نیټه د ایران په برید کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل سوی. د مغزي صدمې د اعلامیو د علایمو له کبله د څو تنو درملنه وسوه او لا هم تر ارزونې لاندې دي. نوموړي زیاته کړې چې د برید څخه په وروسته ورځو کې یو شمیر سرتیری د ډېر احتیاط له کبله د الاسد له پوځي اډې څخه په جرمني او کویت کې د امریکا پوځي طبي مرکزونو ته د نورو معایناتو لپاره انتقال سول. د امریکا د پوز د دې ویان په وینا کله چې دا سرتیری د دندې لپاره چمتو بلل سوي وو نو تمه ده چې له معایناتو وروسته به بیرته عراق ته ستانه سي. د برید پر مهال په الاسد پوځي اډه کې شاوخوا 1500 سرتیری وو چې ډیرو د ایران د توغندیو د برید له خبرداري وروسته د توغندیو د لګیدو پر مهال په خوندي مورچلو کې پناه اخیستې وه. او فرانسا خپل یوازنی الوتکه لیژونکي بیړۍ منځني ختیځ ته استوي چې دغلته د داعش پر ضد د ائتلاف د ځواکونو په عملیاتو کې برخه واخلي. دا خبره د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون کړې ده. ماکرون د نوي کال په وینا کې د خپل هیواد پوځیانو ته ویل د دې هیواد الوتکه لیژونکي بیړۍ به د روان میلادي کال له جنوري تر اپریل پورې په منځني ختیځ کې په نوو عملیاتو کې برخه واخلي او وروسته به د اطلس سمندر او شمالي بحیرې ته ولاړه سي. د امریکا په مشرۍ د عملیات د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد دي. د خبرونو پای.
زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای امریکا که افغانستان څخه ځواکونه باسي هم باید د دې هیواد اقتصادي ملاتړ ته دوام ورکړي. راپور نوایی طالبان له موقت اوربند سره موافقه کړي خو اکبر آغا شک لري.
طالبان او د اوربند په بار باندې خپل سیاسي توان بولي چې اوربند دی وکی.
په میدان ورده که زین خلق وی دلارو ده بندی دوله که بله کراون زیاد شوی.
یو مریض پیش والا ده اغا نواد چه ده تشا پخانیر سواله وی سو استلا بس ده سوار کلا.
په کنر که لنور سیمو چخه راغلی خلق لسین چخه سرزر طولوی. څنګه ټولوی په دې اړه هم یو راپور لرو. د دې خبرونې دوهمه نیمایی مو انتخاباتي پروګرام ته ځانګړی ده. زمو شخله آزادی رادیو او آزادی رادیو په منځنۍ څپه دولش پښنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی واشنگتن ته د سفر په مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه کله افغانستان څخه بل اخر خپل پوځیان باسي هم باید په دې هیواد کې شکیل پاتې شي. قریشی دا څرګندونه په داسې وخت کې وکړه چې ویل کیږي امریکا او طالبان د سولې موافقې ته نږدې شوي دي. ښاغلی قریشی پرون ویلي و چې طالبان حاضر دي چې تشدد کم کړي. د ښاغلی قریشی د څرګندونو نور جزئیات اجمل انګندوي.
شاه محمود قریشی چې ټاکل شوی ده نن به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري. یادونه کړي چې واشنگتن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغه پالیسۍ ته ستون نه شي چې په 1990 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو له وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشی چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل اتیایم کلونه مه تکراروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ان کله طالبانو سره یو بریالی توافق هم وشي ننګونې به پاتې وي او د امریکا متحده ایالاتونه ملګري او د ائتلاف شریکان باید په لا ډیر بامسؤلیته توګه له افغانستان څخه ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا دوی باید خکیل پاتې شي د جګړې لپاره نه بلکې د رغونې لپاره. امریکایي ځواکونه له 2001 کال راهیسې چې د طالبانو رژیم نسکور کړ په افغانستان کې د افراطي وسروالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیری باسي. په تیر کال کې پاکستان په قطر کې د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مرسته کړې خو دا خبرې پرله پسې له دې کبله له خنډونو سره مخ شوي چې واشنگټن له طالبانو د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د تاوتریخوالي کمول غواړي او افغان حکومت بیا د هر ډول توافق مخکې پر اوربند ټینګار کړي. پرون د ورځې په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو د طالبانو د تاوتریخوالي کمولو ته چمتووالی ښودلی او دا یې د امریکا او د دې وسلوالې ډلې ترمنځ د سولې د هوکړې په لور د پرمختګ یو ګام بللی و. پاکستان د طالبانو د پخواني رژیم مهم ملاتړی و او د دې رژیم تر نسکورېدو وروسته یې هم له دې ډلې سره خپل ملاتړ او اړیکې وساتلې. بلخوا د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ځینو طالب سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او هغه ته یې د موقت اوربند طرحه سپارلي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي وایي طالبانو د یوې اونۍ او لسو ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر که څه هم په څرګنده د اوربند د دې طرحې په اړه څه نه دي ویلي، ویاندې سویل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو په دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او د اړوند مراسمو په اړه خبرې کړې. سویل شاین تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنجشنبې په مازیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره لیدلی، نوموړي دا خبرې ګټورې بللې. ښاغلي شاین ویلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی وایي طالبان عملی دي او سادهګان نه دي، د پوینا دوی هم له جګړې ستړي دي.
ویل کیږي چې په قطر کې طالبانو د امریکا له مذاکراتي ټیم سره د سولې د موافقې د لاسلیک د مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا خبرې ممکن څو ورځې دوام وکړي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اساسي شرط اوربند دی. د دې موضوع تفصیل خاطر پردیس وړاندې کوي.
خیت وروسته اوس د سولې د هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره د ګوتو په شمېر ورځې پاتې. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو استازو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په
لکه چې له کابل سره مو ټلیفوني ارتباط شنه دی. پردي صاحب، ستاسې اواز قطع کېږي، دوباره به له تاسو سره تماس ونیسو. قدرمنو اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړه، ویل کېږي چې په قطر کې طالبانو د امریکا له مذاکراتي ټیم چې مشري زلمی خلیلزاد کوي د سولې د موافقې د لاسلیک د مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د دې خبرې څخه داسې څرګندېږي چې دواړه خواوې د سولې موافقې ته تقریبا رسیدلې دي او اوس په دې غور کېږي چې د مراسمو لپاره ترتیبات څنګه ونیول شي. بیا کابل ته ځو، ګوندې دا ځل ټلیفوني رابطه مو خراب نه وي. پردي صاحب، مهرباني وکړئ.
د امریکا طالبانو ترمنځ د شاوخوا یو کال مذاکراتو وروسته د سې د هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره د ګوتو په شمېر ورځې پاتې. په قطر کې د طالبانو د نړیوالو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د هوکړې د لاسلیک او د اړوندو مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه په ټویټر لیکلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی پرون مازیګر او د چهار شنبه په ورځ امریکایي پلاوی سره ولیدل او ګټوري خبرې ورسره وکړې. د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دی ټویټ ته افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر لیکلي چې سوله د افغان حکومت او متحدینو ته لومړی لری ټینګښت لپاره اوربند یو اساسي شرط دی او هر طرحه چې اوربند پکې یو اصل په توګه مطرح شي افغان حکومت ته د منلو وړ ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې لاسلیک کیدونکي هوکړه تلوکمانه نه لري. د دې شورا غړی قاضي محمد امین وقاد د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تاوتریخوالي رقمون لپاره باید
بله ډیره مننه. خاطر پردیس، متاسفانه چې له کابل سره مو ټلیفوني اړیکه ستونزه لري، د بشپړ راپور مو وړاندې نه کړی شو. کوشش کوو چې په راتلونکو خبرونو کې دا راپور در واورو. زموږ شخل ازادي راډیو اوري په دې راپور کې ویل کېدل چې د طالبانو او امریکا د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په دې خبرې روانې دي چې د سولې د احتمالي موافقې د مراسمو په اړه یوه موافقه وشي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې شپاړس داعش شپاړس غړي حکومت ته تسلیم شوي دي. کونړ اوس یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د داعش ډله لا هم پکې فعالیت لري. له دغه ولایته یو بل راپور هم لرو. د کونړ سیند د دواړو غاړو ته په لسګونو ډلې لګیا دي او د سرو زرو د پیدا کولو په لټه شګې چاڼ کوي. د ژمي یخې ورځې د سیند په غاړه او شپې په جوماتونو کې تیروي. دا کسان په هر ژمي کې د هیواد له شمالي ولایتونو لکه تخار، بدخشان او بغلان څخه کونړ ته ځي. د دې موضوع تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې واورئ.
چغوټې پسې وهې په لاس په درشي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. دلته هم د کونړ د سیند پر دواړو غاړو یو شمیر کسان په اوسپنیزو چانونو کې شګې چاړوي چې ترې سره زر راوباسي. دغه کسان هر کال د منی پای ته رسېدو سره له بدخشان، تخار او بغلان راځي او دلته ټوله ورځ په یخ ژمي کې د کونړ سیند له یخو اوبو شګې راباسي او په دې هیله چاړوي چې زر ترې ترلاسه کړي او د ژوند ماته ګوډه پرې برابره کړي. د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اساق چې بیلچی په لاس کې نیولې او د چاڼ لپاره شګې راټولوي ازادي راډیو ته وویل:
اجازه آمده منطقه کنار به خاطر نمو ریکشوی
موږ کونړ ته د شګو د چاڼ او منځلو د پار راغلیو. غریبی کوو، همدا مو کاروبار دی. په افغانستان کې نور څه نشته چې پکې مصروف شو. مزدوري ده، بس کله د ورځې 200 افغانۍ وګټو او کله دا هم نه دی. 15 تنه سره یو ځای شوي وو. ورځ د سیند پر غاړه او شپه په جمعتونو کې تیروو. نجیب الله دلته بیا راټولې شوې شګې او جغل په اوسپنیز چاڼه چولی او د سین له یخو اوبو لوښي راډکوي او شګې پرې مینځي. وایي: دلته کار کوو، په وطن کې مو نه کوم سرک جوړیږي او نه هم د آبادۍ کوم بل کار ترسره کیږي. دلته غریبي کوو. د میاشتې 15 یا 4000 افغانۍ راته پاتې کیږي. په هغه مو چای، بوره، مالګه، غوړي او نور اړین شیان هم نه کیږي. د سرو زرو کومې زرې چې دلته راټولې کړو بیا یې تخار ته وړو. هلته زرګران پکې ښه او خراب لټوي، له موږ یې پارزان اخلي. شګې مینځونکي د منی او ژمي یخې شپې ورځې په کونړ کې د زرو په لټه کې تیروي. که څه هم د ترلاسه کړو زرو د اندازې په اړه معلومات نه ورکوي، خو له ځپل شوو وجودونو یې ښکاري چې په ډیرو ستونزو ډیر کم پیدا کوي. د سرو زرو د پیدا کولو په لټه په سلګونو کسان له تخار، بدخشان او بغلان څخه کونړ او ننګرهار ته راغلي چې د دوی په خبره د کونړ له ناړۍ څخه د ننګرهار تر لالپوري ولسوالۍ پورې د سیند په غاړو کې شګې چاڼوي. په کونړ کې د قانونو چارو رئیس هارون رشید ازادي راډیو ته وویل: په کونړ، نورستان او د بدخشان په یو شمیر سیمو کې د سرو زرو رګي کانونه شته چې دغه اوبه له هماغو سیمو راتیریږي او ځان سره د طلا زرې راوړي.
د طلا معدن موږ لرو دغه د سیند په مسیر کې، یعنی دغه شګې ټول معمولا د طلا لدي. دې لپاره موږ تقریبا 4-5 کاله مخکې یو مقدماتي سروې هم کړې ده چې دا موږ قرارداد ته ورکو. هغه اسناد مې وزارت ته تللي دي. نو دلته رسوبي طلا ده او دغه کوم کسان چې راځي دا د تخار شمال سم نه چې راځي اندغه شګه فلټریو دی کې بعضی ذرات پیدا کوي دغه رقم دوی د تلال استروي.
حاجی فقیر الله چې د صدابات په خارګوټي کې د زرګری دکان لري وای د کونړ سیند په شګو کې چې کوم استر زر پیدا کیږي د هیواد په کچه خو کیفیت او نرخ لري چې پاکي یو ګرام اتر درې نیم زرو افغانیو پورې پلورل کیږي. په افغانستان کې د سرو زرو ترڅنګ د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو زیات کانونه موجود دي چې زیاتره یې په غیر قانوني او غیر فنی ډول کیندل کیږي او ګټه یې د حکومت پر ځای د یو شمیر زورواکو جیبونو ته ځي.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس له افغانستانه د باندې. د عراق حکومت هغه راپورونه ردوي چې وایي په دې هیواد کې د عراقي او امریکایي ځواکونو ګډ عملیات بیا پیل شوي دي. د عراق د صدراعظم ویندوی وایي چې د دې عملیاتو د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. له بلې خوا د امریکا پوځ منلی ده چې د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران د توغندیو په برید کې یو شمېر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره ما تکل استودیو ته راغلی دی. تکل صاحب، در تارکلی وایم، د عراق حکومت د امریکایي او عراقي ځواکونو ګډو عملیاتو ته ولې اجازه نه ورکوي؟
ډېره زیاته مننه. سروان صاحب، د عراق د صدراعظم ویان عبدالکریم خلف پرون وویل د امریکا او عراق ترمنځ اصلي موافقه دا وه چې نړیوال ائتلاف به په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات کوي. ښاغلی خلف پرون له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې ویل حکومت د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ته د پوځي عملیاتو د ځنډولو امر د امریکا د هوایي ځواک له دوو حملو وروسته ورکړ چې په یوه کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل شو. چې البته تاسو اوریدونکي پوهیږئ چې همدې مسلې د منځني ختیځ تقریبا ټوله سیمه نارامه کړې ده او له هغه وروسته خورا زیات بدلونونه په ټوله سیمه کې راغلي دي. په سیاسي تحولاتو کې خلاف وویل چې حکومت د امریکایي ځواکونو دا عملیات یو اړخیز ګڼي، نو ځکه یې د ګډو عملیاتو چې په هغو کې د عراق له هوایي حریم څخه هم کار اخیستل کیږي د ځنډولو امر ورکړ. البته له دې مخکې یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی و چې د امریکا او عراق د پوځیانو ګډ پوځي عملیات په دې هیواد کې بیا پیل شوي دي. پنټاګون او پیراخ کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان د راپورونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو البته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د همدې اونۍ د دوشنبه په ورځ وویل چې د پارلمان له هغې پرېکړې سره سره چې له دې هېواده د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې، عراقي مشرانو ده ته په پټه څرګنده کړې ده چې دوی په عراق کې د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. البته څرون صاحب، په عراق کې اوس مهال شاوخوا 5200 امریکایي پوځیان دېره دي.
مننه تکل صاحب. یو بل مسله هم دا ده چې په عراق کې د امریکا په پوځي اډو باندې ایران توغندوی بریدونه کړی، ول البته د خپل د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د وشل کېدو په بدل کې. امریکایانو ویلي دي چې په دغو حملو کې څو تنه ژوبل شوي دي. د دې موضوع تفصیل څه دی؟
د امریکا پوځ ویلي دي چې د جنوري په اتمه په بغداد کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران له توغندوی برید وروسته 11 تنه امریکایي سرتیري د مغزو د ټکان خاطر باندې تر علاج لاندې نیول شوی و. دا هغه حمله و چې هغه مهال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي و چې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی پکې زیانمن شوی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه ویان بیل اوربن په یو بیان کې چې تیره شپه ناوخته خپور شو ویلي چې پر الاسد هوایي اډه د ایران په حمله کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی، خو یو شمیر سرتیرو د توغندیو د چاودنو له کبله مغزي ټکان لیدلی چې اوس هم معاینه دوام لري. ویان زیاته کړه چې دا سرتیری د نورو معاینو لپاره له دې اډې څخه بهر، حتی له عراق څخه بهر، په کویت کې د ائتلاف یو روغتون ته لیږدول شوی دي. ښاغلی اوربن همدارز وویل چې دا سرتیری به له علاج وروسته بیرته په عراق کې خپلې دندې ته ستنه شي. البته څاروان صاحب، په الاسد اډه کې شاوخوا 1500 سرتیری د حملې پر مهال دیره و چې د ایران د توغندوی حملې په شیبه کې دوی ځانونه په خوندي ځایونو او ځانګړو تاسیساتو کې پټ کړي وو.
ډیر مننه تکل صاحب کور ودان قدرمنو اوریدونکو تاسو زموږ شخل ازادي رادیو اوري د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو او دغه راس لاندې خبرتیا ورسته د افغانستان په اړه نور راپورونه اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ساعت 12:15 دقیقې شوې. د میدان وردګ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې ناروغان 2 کیلومتره پر پښو په کټونو تر روغتونه رسوي. دوی وایي دا وضعیت ورسته لدی ورته پیښ شوی دی چې د درنو واورو له کبله لارې بند شوي. د میدان وردګ د خلکو د ریستونزې په اړه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د میدان وردګ ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د لارو د بندش له کبله په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او زیات وخت کې ناروغان په کورونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي کله چې دغلته یو ناروغ پیدا کیږي نو د کلي ټول خلک ګاډ دي چې د هغه په لېږدولو کې مرسته وکړي. هغه کسه هم نیمه شپه وي، ځکه د دې په خبره چې د کلي او بانډو لارې او دغه راز د ولسوالۍ او مرکز میدان ښار پورې لارې د زیاتې واورې د ورښتونو له کبله تړلې دي.
مریض پیک شي مونږ مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه لږ کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزي وو.
محمد امیر چې د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اړوند د خانقخیلو د کلي اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې څلور ورځې وړاندې په کلي کې یو ناروغ د لارو د بندش له کبله د سترګو په وړاندې ژوند له لاسه ورکړي.
مریض پیک شي مونږ مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه لږ کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزي وو. په کټ کې بیرته ریس کې وو دره کولای شي چې تلاندې سرکه مونږ نه هغه نه لرو لیار چې جاغه شي واوره خوته کې اوس واوره بېخي ډېره ده. اوس هم په دا لنډو شپو کې چې دا لنډو شپو کې کېږي چې یو مریض پیک شو ولاد دی هغه نه وه چې دا تاسو په خانیر سوالای وای مو خپل کلینیک لري داسې ور هغه تم یم را ورسه دغه نه چې ستل بس د سوار کله هغه په خو په دا هغه چپارکټ کې خزا کټ کې په دو کې وړل بس سوار کله.
شیر محمد چې هم د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکي دي وایي په سیمه کې د زیاتې واورې د ورښت له کبله او د لارو د بندش له کبله تر پوزې راغلي دي. دی وایي دغلته اوس د خوراکي او غیر خوراکي توکي به یې هم اسمان ته ختلي دي.
په چې نارغ پیدا شي بس په کلي باندې پلاس فکرانو کې ژغ کوي چې موږ ته مریض پرېږدې بس راوځي دغه سرکان سره پاکه بیا خلک راوځي دغه سرکان پاکوي. حکومت موږ سره مرسته نه ده کړې ولا خو نه دې بوټي رسرسه کېږي نه د پرور وسوسه کېږي نه ور د وړو وسوسه کېږي. هېڅ مشکل ولا ډېره سخته ده چې واورې وشي مشکل زیات وي. مشکل ټول د سرک د لارې بندوالی دی چې لاره بنده شي نه څه ممکن نه رسېږي سم.
ځایي خبریال حمید الله ریحان چې هم د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې هم خلک د ورته ستونزو سره مخامخ دي. دی وایي نه یوازې دا چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي، بلکې د میدان ښار اړوند ارغندې سیمه کې هم د کابل کندهار لویې لاره په ساعتونو ساعتونو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک هم ورته څرګندونې لري او له دولته غوښتنه کوي چې دې برخې ته دې جدي توجه وکړي.
د خپل سره په ادامې ریاست همدارنګه نورې اړوند ادارې چې په دغه برخه کې ایم بی جی ترلاسه کړي دا باید سره په دقیقه توګه پورې سره چې دغه لاره خوشي کړي.
هڅه مو وکړه چې د یادو خلکو روغتیایي ستونزې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو سره هم شریکې کړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. خو د دغه ولایت د والي ویان محیب الله شریف زوی بیا دا خبرې ردوي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې دي تړلې وي او یا هم خلک دي له روغتیایي خدماتو بې برخې وي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
د روغتیایي مرکزونو د فعالیت په خاطر خو ویلی شو چې تقریبا کوم فعالیتونه چې د عامې روغتیا ریاست په چوکاټ کې ولسونو ته ترسره کېږي 90% کسان د میدان وردګ ولایت وګړي عامې روغتیا خدمتونو ته د لاسرسی لري. ورښت شته واوره وریږي خو لارې د خلکو پر مخ خلاصې دي. هغه کوم قراردادي شرکتونه چې دي هم د پایدامې ریاست ته دوی خپل ماشینري په کار اچولې لارې پرانیستې ساتلې دي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د هیواد په زیات شمېر ولایتونو کې ورښتونه سوي چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب لیکلی خدای دې وکړي چې د تاوتریخوالی له کمر سره اوربند او سولې ته زمینه برابره شي. سالم آغا له هلمند لیکي موږ سوله غواړو که څه هم په ګرانه بیه وي، او موږ د سولې د ولسي حرکت څخه په کلکه ملاتړ کوو او په دې هیله یو چې ټول افغانان د سولې د ولسي حرکت ملاتړ وکړي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلی په هلمند کې روان کال په سل کې په 50% ځمکه باندې کوکنار کرل شوي دي. عبدالواحد دقیق له لوګر لیکي خدای دې وکړي چې خلیلزاد او طالب چارواکي د سولې په اړه وی نهایي موافقې ته ورسیږي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت لیکي طالبان باید ژر تر ژره اوربند وکړي او د سولې خبرې د افغان حکومت سره پیل کړي او امریکا باید خپل سرتیری د افغانستان څخه وباسي. عزیز زابلای له زنجیره لیکي د سولې د خبرو و پریکړه لیک ته خوشبینه یو، خدای دې وکړي چې پر اوربند هم موافقه وشي. دا هغه پیغامونه و چې د افغان بسیم د اتسوه تلش میری للاری مراسته ولی استاسی نور پیغامونه پر ازون که خپروانه کلولو ساعت 12 بجه و 10 دقیقی دی. در روان خپروانه پدوام که د انتخابات و زنگره پروگرام لرو، خو ترده ورانده ملاله بشیر در 10 ساعت لند خبرو نوروی.
په هلمند او لوګر ولایتونو کې په نظامی عملیاتو کې 8 طالبان وژل شوي دي. کانادا، اوکراین، سویدن، افغانستان او انګلستان په ایران کې د وشتل سوي اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف یو چوکاټ رامنځته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي واشنگتن ته د سفر پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه که له افغانستان څخه بلاخره سرتیری باسي هم باید په دې هیواد کې شکیل پاته سي. د امریکا پوځ وایي د جنوري په 8 په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو د ایران له برید وروسته د کمی مغزي صدمې له کبله د 11 امریکایي سرتیرو درملنه سوې ده. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي و چې په دې پیښه کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی رسیدلی. او فرانسه خپله یوازینۍ الوتکه لیږونکې بیړۍ منځني ختیځ ته استوي چې هلته د داعش پر ضد د ائتلاف د ځواکونو په عملیاتو کې برخه واخلي.
تاسی آزادی رادیو اوری د آزادی رادیو مطالب د آزادی رادیو په ویبپاڼه کې هم کتلی او لوستلی شئ. آزادی رادیو .com زموږ د ویبپاڼې پته ده. اوس هم د انتخاباتو ځانګړی پروګرام امید ظاهر مل په مخ بیایي.
زما رایا، زما حق. د انتخاباتو په اړه د آزادی رادیو ځانګړی خبرونه.
السلام علیکم، زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خراغلاست. د ټاکنې شکایتونو ولایتي کمیسیونونو د ټاکنې شکایتونو په اړه خپلې پریکړه وکړي. د دوی د پریکړو پر بنسټ 40 محلونه باطل اعلان شول. 15,314 محلونه په 21 ولایتونو کې لسره شمیرل کیږي. 111 قضیې استثنایی بیرته مرکز ته رالېږدول شوي. تر خوا یو اویاتنه نقد جریمه شوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون 15 اویاتنه له دندو ګوښه کړل شوي دي. خو د دې پریکړو په اړه سلګونه شکایتونه د استناف په توګه ثبت شوي دي. آیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړې ټاکنیزو ډلو ته د قناعت وړ نه دي؟ د استناف سلګونه شکایتونه به په خپل وخت وڅېړل شي او تخوا به د استثنایي قضیو په اړه د کمیسیون احتمالي پریکړه شوي. راسره خبرونه کې میلمانه د دولت جوړونکي ټیم غړی محمد یار یار صاحب او د ثبات او هم پالنې ټاکنیزې ډلې غړی خان زمان مدبر صاحب. یادونه کوم چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویان د اغلی زرمینه حق جو کاکړ هم بحث ته راتله، خو د ځینو ستونزو له امله په وروستیو کې معذرت ووخته. د خبرونې کوربه د نیم ساعت لپاره زه امید زهیر مریم یار صاحب او مدبر صاحب دواړه خراغ لاست بحث ده. یار صاحب، زه پایل بل تاسو نه اوسې چې لومړی د ټاکنیزو شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو پریکړې په اړه باندې ستاسو د ټیکټ رسمي دریځ څه دی؟
زه خو سلام ادب او احترام تاسو ته محترم مدبر صاحب ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. موږ خپله په پرنسپ کې د شکایتو د کمیسیون همدارنګه د دوی د ولایتي کمیسیونونو پریکړو ته د قانون پر مبنا باندې موږ احترام لرو. موږ همیشه د اصول مطابق احترام درلودلی دی. موږ جدي ستونزه نه وینو او نه یې ورسره لرو، اما ځینې وضاحتونه ضرور دي د ځینو فیصلو په باره کې چې هغه وضاحتونه موږ د دوی څخه غوښتي دي. موږ د شکایتو کمیسیون سره کښېنستلي یو، د دوی سره مو 2-2.5 ساعته بحث کړی دی. په ځینو مواردو کې دوی قناعت کړی دی او مشته هم قناعت بخش جوابون را کړی دي. ځینې موارد داسې دي چې په حقوق هم باید نور هم غور وسی او د قانون پر مبنا باندې فیصله وسی، نو مش په کل کې مشکل نه لرو. به ځین موارد کې چې وضاحتون ته ضرورت یا وضاحت غوښته
دغه د وضاحتون هغه قضیه چې تاسو په اړه د وضاحت غوښتنه کړی، هغه دغه پریکړه په اړه چې تاسو د وضاحت غوښتل کې شو، یاستې کومه کټګوري کې دی او څه ډول دی؟
دا مختلف کټګوري مختلف موارد کې دي. زه تاسو ته مثال په توګه وایم، مشکل هغه استیناف خواهی کړی ده، د دې مراسمن هم بیرته استیناف غوښتل کې شوی. اما د زه تاسو ته د مثال په توګه باندې وایم چې دی د بخي عامه خبره د ټول په دې باندې خبر دی. فکر کوم چې خپل د ثبات او پالنې ټیم هم د عین ستونزې سره مخ دی، موږ هم عین وضاحت په کار دی. مثلا یو مورد دی په مختلفو ولایاتو کې دوه ډوله فیصله سوي دي، حتی درې ډوله فیصله سوي دي. مثلا په کابل کې 1515 محله چې شکایتونه سوي و چې ول د دې په حساب باندې چې دی یو نمبر کړی دی چې دا د وخت څخه خارج دی، هغه شکایتونه رد سوي دي. او دا یو قانوني فیصله و، د قانون غشتن هم دا و چې باید رسي وای، ځکه چې هغه کوم قانوني توجیه نه لري، یعنی خارج د زمانه څخه نه دی، فقط یو سوء تفاهم دی، یا سوء تفاهم دی، یا دا د چې هسی په لوی لاس باندې یو مغشوشتیا رامنځته کیږي. اما عین مورد مثلا په بامیان کې بیا دا منل سوي دي دغه شکایت، یعنی یو مورد په اړه باندې دوه حتی درې ډوله فیصله سوي دي. نو موږ د دې څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده چې تاسو باید هغه خپلې فیصله واحدې کړئ. مثلا یو خاص مورد دی کله چې قانون تاسو ته حکم کوي، تاسو د قانون پر مبنا باندې باید هغه فیصله وکړي. په ځینو ځایو کې د قانون پر مبنا باندې دا فیصله کیږي، اما په ځینو نورو ځایو کې بیا د هغه ضد فیصله کیږي چې دا د منلو وړ نه ده، او دوی هم زموږ سره منلې ده، او په
استیناف غوښتنه مننه. یار صاحب، ان شاء الله بیا راګرځم. مدبر صاحب، ساسي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتي پریکړو باندې اعتراض لري او کنه د منلو دي درته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست دو عرض سلام خدمت شما، خدمت یار صاحب، همچنان خدمت شنونده های محترم رادیو آزادی. اجازه بدین من بحث را با یک مقدمه آغاز بکنم که کمیسیون شکایات یک نهاد مستقل است، حیثیت محکمه انتخابات را داره، و انتظار ما و ملت افغانستان از کمیسیون شکایات انتخابات امی است تا بر اساس صلاحیت ها و مسئولیت هایی را که قانون انتخابات برایش تعریف کرده به تمامی شکایات و اعتراضات مستند و مستدل و مبتنی بر شواهد ثبات و همگرایی و سایر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به گونه جدی و منصفانه رسیدگی بکنه. اما در ارتباط به این سوال که آیا کارکردها و عملکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای تیم ثبات همگرایی تا چه حد قابل قبول و قناعت بخش بوده، تا می لحظه‌ای که من با شما صحبت میکنم تمامی عملکردها و فیصله ها و کارکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای تیم ثبات و همگرایی قناعت بخش بوده. تصمیم اخیر کمیسیون مبنی بر بازشماری بیش از 5000 محل در 21 ولایت یک تصمیم درست و یک گام مثبت در راستای تأمین شفافیت و عدالت انتخاباتی است. اما انتظار ما از کمیسیون شکایات انتخاباتی همی بود، با توجه به اینکه در ولایات زیاد تقلبات گسترده و تقلبات سیستماتیک به نفع یک تیم خاص صورت گرفته، به اول لحاظ انتظار داشتیم که محلات زیادی به بازشماری میرفت و ما شما شاهد تأمین شفافیت هرچی بیشتر در پروسه انتخابات می بودیم. ما باید تمکین بکنیم.
من نموده بیستم انشاءالله از بیام یادوانا کاما چی در درایو در بیاشمیرنی در قانونی و حقوقی و همدارنگ در دوگختنی پارابانی چی مطرح شوی دی بس که و خویار سب حقا شکایتون چی تاسو در استناف پتوگا بانی سبت کریدی سوم ردی او هغه مهم قضیه کراته وای شي په کوم برخه کې دغه د استیناف وختونه شوې
از موږ شکایتونه خو لا هم د استیناف برخه کې سبتیږي. تر اوسه پر موږ 240 راویا په مختلفو ولایاتو کې د استیناف وختونه شکایتونه ثبت کړي دي. مختلف موارد دي، متاسو ویل چې مثلا دا موارد دي چې دوگانه یا سیگانه فیصلی سوی دی چې یو د بل سره په تناقض کې دي. په جاړه باندې مثلا په جاړه باندې چې د ثبات و همپالنې ټیم تقریبا د 15,000 څه باندې شکایتونه مثلا د دې کم شواهد او کم دلایل دی نه درلود هغه رات سوله. په دې سلسله کې 1200 شکایتونه د دې نور دي چې دا 1200 شکایتونه دی یوازې شک لري. صحیح، ته چې کله شکایت کوې د خپل شکایت لپاره ته باید اسناد او شواهد ولرې. هغه شکایتونه باید مستند اوسیږي. صحیح، نو کله چې ته سند ونه لرې د خپلې ادعا لپاره، د خپل شکایت لپاره، او یوازې ته شک کوې، نو د شک پر مبنا باندې ته نسې کولای چې خپل شکایت وړاندې کړې، او دا نه قانوني ده، نه منطقي ده.
اوس مثلا همدغه یار صاحب، اوس هغه مهال چې موږ وایو چې د ټاکنیزو شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو پرېکړې درست وي، چې وړاندې مدبر صاحب ورته اشاره وکړه چې موږ ته قابل د قبول دي، فقط یو مورد یاد چې باغ بند کې دوی خو لري، اما بیا ولې په زرګونه د استناف غوښتنه کېږي؟
خو ما تاسو ته وویل، یعنی د دوی دپاره هم کاملا د قبول وړ نه دي. دوی هم د دوی نور بحثونه چې تاسو ګورئ، د نور ویندویانو بحثونه ګورئ، دوی هم مثلا کله چې دوی هم هغه د استناف غوښتنه کوي، د دې معنی دا ده چې ټول د قبول وړ نه دي ورته. که څه هم د دوی په څرګندونو کې تناقضات موجود دي. مثلا پرون ورځ دوی ویل چې موږ زر شکایتونه ثبت کړي دي، په داسې حال کې چې د شکایت کمیسیون ویل چې موږ تر 900 پورې، یعنی یوازې د خپل ادرس زر شکایتونه به شوبله، اما هغوی ټول تر 900 پورې د استناف غوښتنې شکایتونه دي ترلاسه کړي وه. نو یعنی رضایت چې دی نسبي رضایت دی. کله چې په د یوه مورد په اړه باندې مختلفې فیصلې کېږي، د دې معنی دا ده چې د وضاحت غوښتنه ضرور ده، د دې معنی دا ده چې ستونزه موجوده ده، د دې معنی دا ده چې تخنیکي مشکلات شته، د ظرفیت مشکل شته، او د دې معنی دا ده چې امکان لري په ځینو ولایتي کمیسیونونو کې ځینې سلیقې او ذوقونه کار کوي یا بی طرفي نه ده حفظ شوی. نو د دغو ټولو مواردو په اړه باندې استناف غوښتنه شوې ده. مثلا یو بل مورد د یو څخه تر 5 رایو پورې د تفاوت مسله ده. په ځینو ولایاتو کې دا مدې نظر نیول شوی ده، په ځینو کې مدې نظر نه ده نیول شوی. په دې اړه باندې هم نو دغه ډول مختلف موارد دي چې دغه په اړه باندې
تشکر یاسف. مدبر صاحب، ټاکنیزو شکایتونو په لومړی بهیر کې هم ساسي د شکایتونو ثبت 9000 ته ورسید، اوس بیا هم په استناف کې ساسي شکایتونه ډیر زیات دي، در حال کې چې یو ډول راضی است د پریکړه. بیا ولې د استناف دومره ډیر شکایتونه، در حال کې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له خوا کوم شکایتونه هم چې رد شول، ساسي شکایتونه ډیر زیات چې رد شول؟ کوم دلیل دی چې شکایتونو دغه د ثبت لړۍ تاسې زیاتوي؟
خب چند تا نکته نیاز به وضاحت داره. اولین که تیم ثبات همگرایی به عنوان دایره‌دار شفافیت و عدالت انتخاباتی در افغانستان بیشترین حجم شکایات را در کمیسیون شکایات ثبت کرده بود. ما بیش از 8000 شکایت مستند مستدل را ثبت کرده بودیم. این که کمیسیون شکایات ظاهرا ادعا کرده که تعداد از شکایات تیم ثبات همگرایی رد شده، ما رسما و کتبا از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی دلایل رد شدن شکایات تیم را دریافت نکردیم. ما بارها از کمیسیون شکایات خواستیم، در صورتی که شکایات ما رد شده، شما دلایل رد شدن شکایات را کتبا و رسما به ما گزارش بدین بر اساس قانون. اما تا همین لحظه‌ای که در خدمت شما هستیم، هیچ گونه مکتوب و نامه‌ای در ارتباط با دلایل رد شدن شکایات ما به ما مواصلت نکرده. بس دیگه این که وقتی که ما ادعا میکنیم که عملکردها و کارکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای ما قناعت بخش بوده، این قناعت بخش بدون شک 100% نیست. این قناعت بخش به گونه نسبی هست. ما به گونه نسبی از کمیسیون شکایات انتخاباتی راضی هستیم، کارکردهایش برای ما قابل قناعت بوده، اما در عین حال شکایات وجود داره، نقدها و انتقاداتی وجود داره. ما فعلا در حدود در مجموع در حدود 1000 شکایت استنافی را دوباره در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کردیم.
مدبر صاحب، اجازه را که دغلت زبختنم و کمشه دغلت استناف شکایتونو په کومه برخه کې دي، په کوم پریکړو باندې تاسې بیا د استیناف غوښتنه کړې؟
خب ما در مجموع بیش در حدود 1000 شکایت استیناف را ثبت کردیم، اما موردی و با جزئیات ما بعدن را با شما وسایل رسانه شریک می‌سازیم که یا 1000 شکایت استنافی ما در ارتباط به کدام موارد و کدام کاتگوری ها است. فعلا همینقدر برای شما گفته میتونیم که ما حدود 1000 شکایت استنافی را بازم ثبت کردیم. موارد و مسائل زیاد را در بر میگیره که جزئیات و بالاخره همو مسائل جزئیاتش بعدن با شما شریک میسازیم. امیدواری ما و انتظار ما از کمیسیون شکایات انتخاباتی همی است که به تمامی وظایف و صلاحیت های قانونی خود عمل بکنه و در نهایت ما شما شاهد تأمین شفافیت و عدالت سلامتی انتخاباتی در افغانستان باشیم. کمیسیون شکایات با توجه به یک حیثیت یک محکمه انتخاباتی رو داره، فعلا در یک شرایط حساس و در معرض قضاوت ملت قرار داره. من امیدوار هستم که کمیسیون شکایات مانند کمیسیون انتخابات قانون و لوایح و طرز العمل های انتخاباتی رو لگدمال نکنه، البته در مراحل بعدی نقص نکنه و تسلیم یک تیم متقلب و تیم قانون شکن نشوه و در نهایت به وظایف قانون خود عمل بکنه. اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی واقعا به وظایف قانونی خود عمل بکنه، به تمامی شکایات و اعتراضات و همچنان شکایات استنافی که ثبت شده به گونه جدی و منصفانه رسیدگی بکنه و در نهایت قانون و لوایح و طرز عمل ها رو تطبیق بسازه و عدالت انتخابات رو تامین بکنه، مطمئن باشین که اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی قهرمانان و محبوب دلهای مردم افغانستان خواهد بود. اما برعکس، اگر خدای نخواسته برعکس صورت بگیره، اونم مطمئنم که حتما اینا منفور و رسوای تاریخ خواهم
شد. من مدبر یار صاحب، یو برخه ساس له نظر چې د ولایتي کمیسون لخوا ډیره شکایتونه چې په ضد باندې یو ست استلاف وختنه کیږي او رد شوی دی، البته د ډیره د ساسي د سیال ټیم لخوا نه، فکر کوي چې د مرکزی کمیسون دننه د دغه استیناف وختنی بهیر او هغه ډول چې دوی هیله خی چې باید عملی شي او عملی پریکړو ته ولاړ شي، دلته دغه د پریکړو توازن او ترخواي دغه د پریکړو بهیر او حالت باید څه ډول ووسی، او یک کمیسیون دغه استیناف وختنه هم په هغه ډول چې ولایتونو رد کړه ای په دې کې اته کساس شکایتونه هم ووسی، دریز به څه
دریز ډیر واضح او روښانه دی. تاسو ته معلومه ده، ټول ولس ته معلومه ده چې دولت جوړون کې ټیم د اولی ورځې څخه د قانون پر حاکمیت باندې ټینګار کړی دی، مخکې له انتخاباتو څخه چې ډېر ټکټونه و چې په مشخصه توګه باندې خپله ثبات هم پالنې ټیم چې هم کاندید وو او هم د انتخاباتو په وړاندې د خلکو ذهنونه مخشوشوله، پر ځای د دې چې د انتخاباتي منطق پر بنسټ باندې خلک جلب و جذب کې خلک وهڅوي په انتخاباتو په پروسه کې د ګډون دپاره، اما دوی داسې ښووله چې مثلا د سوله مهمه ده او باید د سولې ته کار وسي، یعنی انتخاباتو په اړه باندې د خلکو امادگی له منځه وړل همدا علت، یعنی یو مهم ترین فاکتور همدا کېدل سي چې دوی خلک مثلا ځین نور ټکټونه په واضح توګه باندې خلک د انتخاباتو د بهیر څخه بیزاره کول او د تشویشونو راچول. نو موږ خپل د اولی ورځ څخه د قانون پر خطو سیر باندې حرکت کړی دی. موږ هیڅوک نه ثابته ولای چې موږ یو مورید هم داسې راټوشي چې هغه موږ د قانون خلاف کړی. نو مثلا د انتخاباتو کمیسیون باندې خپل مثلا ثبات هم پالنې ټیم د خواسخه د ملي خیانت تور ولګدي په کامل توګه باندې رات سوکل چې ته د قاعده د بازی رد کې نو بیا خو هیڅ پاته نس ولا بیا د پروسس خو باید ووځي بخې بایکاټ کې، اما دی بیا مثلا شکایاتوم کوي، بیا سنف غوښتنه هم کوي، بیا د شکایت کمیسیون ته مراجعه هم کوي، په داسې حال کې چې د بازی یا د لوبي قاعده دی بخې ماته کړي د مزيړه د مردود چلی پای پرکش کړي. د دولت جوړون کې ټیم قانون ته متعهد دی، د قانون پر خط سیر حرکت کړی دی، امیدوار دی، موږ امید لرو چې د شکایتو کمیسیون د قانون پر بنسټ باندې خپلې فیصلې وکړي. موږ تر دغه وخت پورې په نسبي توګه باندې رضایت لرو. موږ د مثلا د دوستانو هغه تناقضات ته هم متوجه یو. مثلا همدا اوس بحث کې په اول سر کې یادونه کړ چې موږ کاملا رضایت لرو، وروسته بیا وایي موږ نسبي رضایت لرو. دا هغه ذهني مخشوشتیا ده چې موجوده ده، او د ذهني مخشوشتیا دغه تناقضات هغه وخت رامنځته کیږي چې نور نو کله قانوني او منطقي دلایل ختم سي او یوازې وچ په وچه خپل هغه شخصي غوښتنو ته ودرېږي. په شخصي غوښتنه کې چې کله ته قانوني دلیل ونه لرې، بیا نو د دغه رقم تناقضات ښکار کیږي. مثلا په ډیرو مواردو کې انتخابات پر کمیسیون باندې د ملي خیانت تور ولګوه، یا مثلا د غوښ کله د رزلټ شیټ او یا مثلا ژورنال دې تو ښکار کوي چې په دغه کې ستاسو د ناظرینو امضا سوې ده، اما دې دا وای چې نه دا جالي ده. مثلا د پرون یو بحث روانو په مطبوعاتو کې د دې د خاصخه د انتخاباتو کمیسیون د دې د پښتونو د پاره چې کله یو لیک ورستولې د ثبات هم پالنې ټیم او هغو جواب بیرته ورکړی دی ته موږ دې تو ښکار کوي چې دې تاسو جواب درکړی دی وای وای دا جالي دي. مثلا د قوس پر 9 باندې دی د انتخاباتو د کمیسیون څخه ځینې سوالونه مطرح کړي دي. د قوس پر 20 باندې د همدغه جر ساعته نیوی کال جواب ورکول سوی دی. اوس دی د جس سوچ منکر دی وای وای دا جالي دی، جالي به خبره ده رسیده. نو دی دغه ډول تناقضات ښکار دی. موږ بیا هم دا وایو توقع مو ده چې د شکایتو کمیسیون تر اوسه پورې موږ جدي مشکل نور سره لرو. په هغه ځایو کې چې په ولایتي کمیسیونونو کې کوم مشکل امس سوی دی، هغه ته دی غوږ نیول دی او د دې لپاره د غور وړ دی. کله چې د غور وړ دی ورسره بیا ځینې جزئیات د اشخاصو شخصي سلیقې چې دی هغه مو هم یادونه ورته کړی دی. امید مو ده چې د قانون پر ومنه فیصله وکړي موږ هیڅ ډول مشکل نه لرو او د قانون تطبیق موږ هدف دی.
یو مهم بحث مدبر صاحب مونږ انده ورته اشاره وکړه، هغه د رایو د بیا شمیرن د محلونو د بیا شمیرن بیاشمیرنه پاړه باندې لپینځه زرو زیات محلونه بیاشمیرنه د تلې ساسي ټیکټو سره ښکارا مخالفت کړه دی. خو سیال موي چې د خپل د قانون خلاف ریکړه اول دغه د بیاشمیرنه د بهیر سره ساسي د مخالفت منطق لکوم ځای سره اخلي
مش کاملا مطلق بایکاټ نه دی سره کړی. مش فقط ګور وضاحت غواړو
څه ډول وضاحت
بیاشمیرنه. مثلا موږ د دې څخه پوښتنه کوو چې تاسو پر کوم منطق او پر کوم بنسټ باندې تاسو بیاشمیرنې ته ځئ. موږ د دې څخه دا پوښتنه کوو چې یو واری خو د انتخاباتو کمیسیون د څلور دیش ولایتونو ته د بیاشمیرنې لپاره ولاړل او د ثبات همپالنې محترم ټیم په شدت باندې د قانون خلاف مزاحمت وکړي، تاسو شاید یاست چې د دروازې وتړلې هغه د قانون خلاف وکنه. د همدغه شکایاتو د کمیسیون د ناظرینو په حضور کې بیاشمیرنې ته مرکزونه ولاړل او بیاشمیرنه وسوله په 8 ولایتونو کې. کم دلیل او منطق موجود دی چې تاسو بیاشمیرنې ته ځئ خو تاسو په حضور کې دغه بیاشمیرنه وسوله؟ شه مشته فقط وضاحت راکړي، فقط وضاحت راکړي چې د دغه قانوني منطق پر اساس باندې موږ بیاشمیرنې ته ځو. یا زما ناظر هلته موجود نه و، یا زما د پاره بیاشمیرنه د قبول وړ نه ده. فقط موږ ته قانوني جواب راکړي، موږ د دې سره مشکل نه لرو. بیاشمیرنه دی وسه دا د لا ډیر شفافیت لپاره لا ډیره مهمه خبره ده. اما دوی موږ ته تر اوسه پرې دا وضاحت نه درکړي. یو دومره خبره ده دغه بیاشمیرن ته چې ځي خپل د شکایتو د کمیسیون او د انتخاباتو د کمیسیون ترمنځ هم یو جنجال موجود دی. صحیح د شکایت د بیاشمیرنې تطبیق کار خو وظیفه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی ته وایي تاسو موږ ته یو منسجم او هماهنګ پلان او پروګرام راکړئ، راته عملیاتي پلان راکړئ. اما د شکایتو کمیسیون دا وایي چې دا پلان جوړول تاسو کار دی. ګوري نو کله چې دلته د کمیسیونونو ترمنځ دغه ډول یو ابهام موجود وي چې دغه مسؤلیت د چا دی، تر اوسه پرې دی ته دا نه ده واضح چې آیا د عملیاتي پلان جوړول د شکایتو د کمیسیون صلاحیت وظیفه ده او که د ټاکنو د خپلواک کمیسیون. نو دغه سی یو مبهم حالت کې چې کله دوی ته دا مسله وزیر روشانه نه ده، نو موږ فکر کوو چې دا د بیاشمیرنې د دغه 15300 محلونو څخه بالا د دې لپاره اصلا تر اوسه نه ده قانوني منطق وزیر نه دی باید وزیر
مننه یا سم انشاءالله بیا راګز مو د بیسه تاسو وړاندې ویل چې حق نه لري د قانون لمخره. هم انشاءالله دلم وای چې هغه څه چې وړاندې شمیرل شي ولې بیا وشمیرل شي. فکر مستونزه چیرې ده؟ د هغوی د دریزه تر ډیره پورې تاسو به یې کاټو کا راشمیر نه کوم ګډونونه کوي. فکر نه کوي چې یو مسولیت بیرته تاسو تمره ګرځي.
ببینین اگر ما میخوایم یک جواب بسیار دقیق و درست در رابطه با این سوال پیدا بکنیم، او شما اول باید فلسفه وجودی کمیسیون شکایات انتخاباتی را بفهمیم. چرا کمیسیون شکایات انتخاباتی شکل گرفته؟ دلیل شکل گیری کمیسیون شکایات انتخاباتی چیست؟ کمیسیون شکایات انتخاباتی فلسفه وجودیش همی است که شکایات، اعتراضات، تخطیها، تخلفها و جرایم انتخاباتی را به گونه جدی بررسی بکنه، محلات را بازشماری بکنه، تفتیش بکنه، آرا را باطل بکنه. یکی از صلاحیت‌های بسیار جدی که میسون شکایات انتخاباتی در قانون آمده رسیدگی به تخطیها، تخلفات و جرایم انتخاباتی و ابطال آراست. ببینید ما هر مورد را که در ارتباط با انتخابات اظهار نظر میکنیم باید مبنای قانونیش ارائه بکنیم. زمانی که تیم دولتساز ادعا میکنه که کمیسیون شکایت باید دلایلی بازشماری را با ما شریک بسازه، مبنای قانونی امی ادعای دولتساز چی است؟ بر اساس قانون هیچ تیم انتخاباتی و هیچ نهادی حق نداره که از کمیسیون شکایت انتخاباتی وضاحت بخواهد، دلایل بخواهد.
این ادعای مدبر سفیاد موسی هغه وخت کې چې وو وش ولایتونه کې بیا شمیره نه وشوه او پای ته ورسیده په سبا استاس تیم وختل چې په دې ولایتونه کې د لسره وشمیرل
شي. خب ببینین
تاسو دغه وختنه ادعا بیا د کوم قانون له مخې
ببینین ما وخت کې ادعا میکنیم ببینین نظارت همگانی یک اصل در انتخابات است و یکی از لازمه های شفافیت انتخاباتی است. بر اساس قانون لوایح و طرز العمل های انتخاباتی در پروسه بازشماری باید تمامی طرف های انتخاباتی به شمول نامزدان، ناظرین نامزدان و نهادهای ناظری ملی و بین المللی حضور داشته باشه، نهادهای جامعه مدنی حضور داشته باشه، رسانه حضور داشته باشه. نفس مقاطعه ما و یا نفس موقفگیری ما و مخالفت ما در برابر پروسه بازشماری در واقعی بود که پروسه کاملا انحرافی و غیر قانونی بود. شما حتما اعلامیه های نهادهای ناظری ملی رو دیدین، تیفا و فیفا به صراحت اعلان کردن که روند بازشماری آرا در 27 ولایت کاملا غیر قانونی و بحرانزا است. کمیسیون شکایات انتخاباتی به عنوان یک محکمه انتخاباتی بخش حقوقیش فیصله کرد و گفت که روند بازشماری آرا در 27 ولایت غیر قانونی است. کمیسیون خواست که شما در این مورد تجدید نظر بکنین، اما متاسفانه کمیسیون انتخابات چون به نفع یک تیم خاص کار میکرد و ثابت هم کرد که به نفع یک تیم خاص کار میکرده، هیچ گونه توجهی به مطالبات و به خواسته های تیم انتخاباتی و نهادهای ناظر نکرد و دیدین که نتیجه‌اش هم متاسفانه خیلی بحرانی شد. اینا ترس از این داره که اگر در 5000 محل و در 21 ولایت بازشماری صورت بگیره، تقلبات شرم‌آورشان آفتابی و افشا میشه و این تیم در واقع باز هم وانا مردم افغانستان اینا رو بیشتر میشناسه که کدام تیم واقعا تقلب کرده و چرا تخت داره.
تشکر مدبر صاحب. یار صاحب هغه نیوکه کیم چې وشوي اساس پی ټیم باندې هغه ته پکتو باندې ویره لسی شي دا چې اقلا وضاحت غوښتل کیږي چې حق مندوی وي چې په قانون نه درګیده.
زیرما صاحب محترم تناقضات ته خو متوجه است او هله می داده چې محترم اوریدونکو هم شق حسین دي او قضاوت کول شي. جالب خبره ده کله چې دوی د انتخابات د کمیسیون چې خپل د قاعده د انتخابات د لوبي یو قاعده ده، هغه فیصله کوي چې موږ به څلور دیش ولایتونه وشمیرو. دوی د هغو مخالفت کوي، دوی خپل کوشش کوي چې په څلور دیش ولایتونه کې مزاحمت وکړي. کله چې هغه توان نه رسیږي نو تاسو ولیدل چې په اوو ولایتونه کې دوی د راکیټو د پیکاو د غیر مسؤول وسلوالو کسانو په زور باندې دی د کمیسیونو دروازې وتړلې، د اجرایی ریاست مشاورین ولاړل، د غو دروازو مخې ته ولاړ او ټول په دې باندې خبر دی، ټول دنیا ولیدل. دی دومره مزاحمت وکړي، دوی میاشتې د انتخاباتو پروسه دی وزنډوله، نتایج وزنډوله. دی دا حق لري، اما کله چې موږ فقط وضاحت غواړو بیا دی قانون مختکی چې تاسو د وضاحت حق نه لري، اما موږ د راکټ په زور باندې موږ د دوه میاشتې د انتخاباتو پروسه ځنډولای شو. نو زه فکر کوم دا یو ډیر لوی تناقض موجود دی. په دې باندې خلک قضاوت کوي، موږ په دې باندې خوشاله یو چې موږ یو دیموکراتیک پروسه تجربه کوو. پر همدې اساس باندې خلک په دې باندې ډیر ښه قضاوت کولای شي چې د راکټ په زور باندې ځنډي او موږ فقط د وضاحت اجازه نه راکړي، قانون مختکی په همدې شکل باندې تاسو اټکل کولای سي امر یو استلال رو د مرچ د قرار واټکل ونه وای د سیو مل مستیاو په دې کې درې خوروار مرچ وکړیدل. نو فکر وکړي د دې څه واټکل وي چې نور وڅونه لوی مل مستیاو. نو دې تاسو د دغه واضح ښکاره تناقضات څخه تاسو دا اټکل کولای سي چې لباده مرغ دی قانوني نو د لایل منطق نه لري. نو د دې هر غشتنه یا هر مزاحمت او هر فیصله او هر اقدام یم دغه قانون خلاف دی، لبه د مرغ چې د ټول پروسیته چې زیان رسیدلې دی د دې لاسه.
ډیر مننه یار صاحب او مدبر صاحب چې بحث ترغلې ګډون را سره وکړ. زو پروسیو کې بیا هم اوریدونکو ته یادونه وکم چې د ټاکنیش شرکتونو کمیسیون وایاند اغلی زمينه حق جوګه کړ هم بحث راتله، خو پروسیو کې د سونزو لقبل ونه توانیده. زموږ خبرونه هم همدغه ته پات ورسیده. پاک الله بم
زما رایه زما حق. میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
موند میرمنی بیا آغا میرمنی
من هز رئیس دانشا که در اینجن دیده کمیسون
خباتو لپارا زنگره خبروانا
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
درڅ خطلم درته میوانه قتل و مې بخا درڅ خطلم درته میوانه قتل و مې بخا غږیده نشم درته می دیر و جړل و مې بخا غږیده نشم درته می دیر و جړل و